ستړي مشه دا مشال ریډیو دی په پښتونخوا کې د سحر لز بجې شوې دي. نن د ګل ورځ او د 2015 میلادي کال د سپتمبر د میاشتې 28 نیټه ده. د شاهین بونیرې مو په دغه یو ساعته خبری خپرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په خپرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې اونلاین راپورونه او تبصرې لرو او زمونږ اونیزه خپرونه ستونزې او سرکار به هم اوري. خو ړومبی د مجید بابر نه د دې وخت خبرونه
ستړي مشي ړومبی د مشال له خبرونو سرټکی. په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی کلنۍ غونډه پیل شوه. تیر ماښام د افغانستان په پکتیکا ولایت کې د والیبال د لوبې پر مهال د امریکي بلد کې 9 کسان وژل شوي او 10 نور ژوبل دي. ولس کډوال چې د غیر قانوني لارو په یو کښته کې یونان ته روانو پرون د ترکی سواحلو ته نږدې ډوب او مړه شول. د نړۍ مشران د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی کلنۍ غونډه کې د برخې اخیستو لپاره راغونډ شوي دي. د نړۍ 168 مشران په داسې حال کې د غونډه کې برخه اخلي چې د ملګرو ملتونو د سیکرټري جنرال بان کی مون په خبره په نړۍ کې د ډیر فساد پر ضد زموږ د امیدونو وخت دی. د دې غونډې مهمه موضوع به په شام کې روان هغه کړکیچ دی چې پکې د 2 لک زیات کسان وژل شوي او په میلیونونو نور یې بې کوره کړي. د نړۍ مشران غواړي چې دغه کړکیچ پای ته ورسي. ټاکل شوی چې د غونډې په ډومبه ورځ به د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین خطاب کوي. په تیره یوه لسیزه کې دا ډومبه ځل دی چې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین به پکې ګډون کوي. د پاکستان سرکاري رسنو د خارجه سیکرتر اعزاز چودري په حواله ویلي دي چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف به د راتلونکي 4 شنبه په ورځ دغه غونډې ته وینا کوي. تیر ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی د غونډې په ترڅ کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرال بان کی مون او د امریکا وزیر خارجه جان کیری سره ملاقاتونه کړي دي. بان کی مون سره د ملاقات نه پس خبریالانو سره په خبرو کې ښاغلی شریف وویل د کشمیریانو نه بعد دا رای اغیستل کیږي چې آیا پاکستان سره شاملېږي که هند سره. نو نن ښاغلي بان کی مون سره په دې موضوع ښه څرګنده خبرې وشوې. ورته مې وویل چې په دې تاسو عمل درآمد وکړئ ځکه چې دا د ملګرو ملتونو د سیکیورټي کونسل قرارداد دی او تاسو له پکار دي چې د دې قرارداد د عملي کولو فکر
وکړئ.
بلخوا د ښاغلي جان کیری سره د ملاقات نه پس د امریکا یو چارواکي رسنو ته ویلي چې په دې ملاقات کې د دواړو مشرانو ترمنځ په سیمه کې د ترهګرۍ پر ضد روانې جګړې د امن او ثبات او د دواړو هیوادونو د تعلقاتو په اړه خبرې اترې وشوې. د چارواکي په خبره پر راتلونکي میاشت کې د ښاغلي شریف امریکا ته د ټاکل شوي سفر په اړه هم خبرې وشوې. په پکتیکا ولایت کې پرون ماښام د والیبال د لوبې پر مهال په 14 کې 9 ملکي کسان ووژل شول. د افغانستان د کورونو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقی رسنو ته ویلي دي چې د پکتیکا ولایت په خیرکوټ ولسوالۍ کې د 14 کس باندې 13 نور کسان هم ټپیان کړي دي. د پکتیکا د امنیت قومندان زړور راحت له قوله ویل شوی دي چې بم په یو موټرسایکل کې ځای پر ځای شوی وو او په داسې حال کې چې د والیبال لوبه روانه وه وچاودېده. په پکتیکا کې نږدې یو کال مخکې هم د والیبال د لوبې پر مهال یو درنه چاودنه نشوي وه چې 50 کسان یې ووژل. افغان طالبانو په دې برید کې د لاس لرل رد کړي او ویلي دي چې دوی په ولسي وګړو بریدونه نه کوي. د پاکستان د مذهبي چارو وزارت وایي چې تیرونۍ په مینا کې د ټیل ماټیل په نتیجه کې د مړو شوو پاکستاني حجانو شمیره 16 ته رسیدلې ده. یاد وزارت په دغه پیښه کې د جوبل شوو کسانو شمیره 15 او د لدرکه کسانو شمیره 50 ښایي. بلخوا په پیښور کې د مشال ریډیو خبریال وایي چې په دغه وژل شوو حجانو کې د 5 تعلق د خیبر پختونخوا د بیلابیلو سیمو سره وو. تیرونۍ په مینا کې د ټیل ماټیل په نتیجه کې د 200 زیات حجان وژل شوي وو. د مینا د پیښې په اړه د پاکستان د مذهبي چارو وزارت د حج انفو .org په نامه یو ویب پاڼه هم پیل کړې چې پکې د وژل شوو او جوبلو حجانو په اړه معلومات ورکړل شوي. ولس هغه کډوال چې له غیر قانوني لارو په یو کښته کې یونان ته روان وو پرون د ترکی سواحلو ته نږدې ډوب او مړه شول. د ترکی رسنو د راپورونو له مخې د پیښې ټول قربانیان چې 15 ښځې او 15 ماشومان هم پکې دي د شام وو. د دې کښته 40 نور سپرلی چې د لامبو جامې یا اوستې وژغورل شوي دي. د ځینو راپورونو له مخې په پیښه کې مړه کسان د کښته د ډوبېدو پر مهال په کیبن کې بند پاتې شوي وو. سخت کال شو خو پنځه لکه کډوال یورپ ته رسیدلي. اکثره دا کډوال په بادي کشتو کې یونان ته او له هغه ځایه د بالکان له لارې مغربي یورپ ته ځي. په دغو کې یو شمېر کسان د میډیټرینین سمندرګي له لارې یورپ ته رسیدلي. د روان کال له پیله شاوخوا 2800 کسان له ترکیې څخه یونان ته د تو په لاره کې مړه او یا لادرکه شوي دي. تیر ورځ فرانس ویلی دی چې په شام کې د اسلامي دولت د لیږ دایښ پر ضد هوایي حملې پیل کړې دي. د فرانس ولسمشر فرانس اولن د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی ته په وینا کې وویل شپږو جنگي جټ الوتکو په شام کې د دغې ډلې د روزنې په یو کیمپ بمباري وکړه او ویجاړ یې کړ. اولان په راتلونکو اونو کې د نورو حملو خبرداری هم ورکړ. پرون له دې مخکې د فرانس وزیر اعظم مانوئل والس هم خبریالانو ته وویل چې فرانس د ځان د دفاع لپاره په اقدام لاس پورې کړی او په شام کې د دایښ هغه مرکزونه په نښه کړي دي چې په فرانس د برید لپاره تیار نیول کېده. د فرانس جنگی جټ الوتکو له دې مخکې د عراق په خاوره کې د داعش په مرکزونو حملې کړې. خو دا لومړی دل دی چې فرانسوي مشران په شام کې د هوایي حملو د پیل خبر ورکوي. ولسمشر اولان د روانې میاشتې په پیل کې اعلان کړی و چې هیواد یې په شام کې د اسلامي دولت ډلې پر هدافو د بریدونو د پیل په پلان غور کوي. او وروسته خبر دا چې د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي په واک کې د بشار الاسد د پاتې کېدو په برخه کې د غربي هیوادونو نظر پراخ شوی دی. روحانی پرون د امریکا له ټلویزیوني چینل سی این این سره په مرکه کې وویل دی فکر کوي اوس ټولو دا منلی چې ولسمشر اسد باید په واک کې پاتې شي، نو موږ به د ترهګرو پر ضد جګړه وکړای شو. اسد چې ایران او روسیې ملاتړ کوي د غربي هیوادونو لخوا دې غوښتنې سره مخامخ دی چې باید له واکه لاس واخلي. روحانی وویل په شام کې چې زموږ اصلي هدف د ترهګرو له منځه وړل او ماتول دي، په دغه هیواد کې د واحد واکمنۍ په توګه د مرکزي قدرت او مرکزي حکومت له پیاوړي کولو پرته بل لار نشته. روحانی چې د ملګرو ملتونو په جنرال اسمبلی کې د ګډون په مقصد نیویارک ته تللی همداراز وویل که امریکا بندي ایرانیان خوشي کړي، دی به هم په ایران کې د درو بندي امریکایانو د خوشي کولو لپاره هڅه وکړي. د مشال د خبرونو پای.
خبرونه به د مشال لیډون اورېده چې مجید بابر وړاندې کول. په روانه خپرونه کې د نورو راپورونو ترڅنګ دغه راپورونه هم اورېدل شي. د ملګرو ملتونو د عمومي سملې د غونډې په سنډو کې افغانستان او پاکستان کې د امنیت په موضوع خبرې شوې دي. په سعودي عربستان کې د مینا په پیښه کې د خیبر پښتونخوا 15 حاجیان وژل شوي.
دغه قبضان مونږ چللی چې خدای مږه مړ دی یا زخمی دی یا لکه ټیلیفون نه راځي او ټیلیفون بند راځي. بل
د شمالي وزیرستان بکور شوي خلک وایي پولیټیکل انتظامیه ترې په بیلابیلو بهانو پیسې اخلي.
پولیټیکل دا سیمره دي چې وروغړی دا دغه دا مسله بیا جوړه کړی خو په لایا نه مهاجرات ته د امیر در بدرۍ ته نه کسي دای امیر نه 5000 نه 1000 کې پیپر پر گاډي او خلی دا.
او زمونږ په اونیز خبرونه ستونزو سرکار کې جمرو تحصیل کې د روغتیا د ستونزو پاړاوري
ټول نه پیله مسله مونږ د ډیسپنسری بلډینګ په تقریبا 15 کال برابرې کنا او بلډینګ نشته.
د سیمینولای نور هم یو شمېر راپورونو تبصری لرو تر پای د مشال ریډیو سره. روزم ګډومبه موجوده په امریکا کې د ملګرو ملتونو د عمومي سملې پسندو کې د نړۍ مشرانو د امنیت، اقتصادي پرمختیا او ترهګرۍ پر ضد د جګړې په موضوع خبرې کړې دي. زموږ همکار نسیم شفق هم په نیویارک کې د هغه سره مو خبرې کړې دي او په سر کې هم ترې پوښتلي چې د نړۍ د مشرانو په دغه غونډو کې د پاکستان او افغانستان په موضوع څه خبرې شوې دي. نوموړی وایي
دغه غونډه خلاصو ورځو رئیس روانه ده او د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو یو شمېر مشرانو پکې خبرې کړې دي او په مشکلاتو باندې، په سیاسي او اقتصادي ستونزو باندې، په ترانزیتي امنیتي مشکلاتو باندې، له تروریزم سره د مبارزې موضوع او د تروریزم او د داعش په موضوع باندې، په مختلفو مسایلو باندې خبرې شوي دي. او د دې غونډې عمومي اسمبلی د غونډې په حاشیه یا څنډه کې د نړۍ چارواکي او مشران چې دلته راغلي دي دوی په خپل منځ کې هم یو شمېر مشرانو سره لید کاته کړی دی. دوه اړخیزې غونډې، درې اړخیزې غونډې او دغه نورې غونډې نو په مختلفو مسایلو سره خبرې کړې دي.
ها دي کې د افغانستان، پاکستان او زمونږ دغه سیمه کې د امنیت کوم موضوع ده په دغه اړه باندې څه غونډې شوې دي کنه د مشرانو؟
او نو پرون چې کومه ودلته د افغانستان، امریکا او چین ترمنځ درې اړخیزې غونډه وشوه چې په هغه کې د پاکستان لخوا سرتاج عزیز د پاکستان د صدر اعظم هغه کوم نتی سلاکار چدی هغه هم پکې برخه اخیستې و. د ایران د بهرنۍ چارو وزیر هم پکې برخه اخیستی و او د سیمې او د نړۍ یو شمېر نور هیوادونو استادو هم پکې ګډون کړی و. په دې کې امریکای غږ وکړ په چین باندې چې په سیمه کې د سیمې د امنیت د ټینګښت لپاره او د اقتصادي پیاوړتیا لپاره ګام واخلي او میدان ته ودانګي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جانکری وویل چې چین دا توانایی او دا ظرفیت او توانایی لري چې په سیمه کې اقتصادي بدلون راولي او امنیت په خوالي کې رغنده برخه واخلي او په سیمه کې د ترانزیت او سوداګرۍ دغه کومه کچه چې دا نور هم پراخه کړي زیاته کړي. او د چین د بهرنیو چارو وزیر هغه هم ژمنه وکړله چې چین به چین علاقه لري چې په سیمه کې کار وکړي په تیره په افغانستان کې او دغه اقتصادي وده راولي او امنیت په موضوع کې او په نورو مسایلو کې چې هغه د انکشاف او پراختیا موضوع ده او بیلابیل مسایل دي په دې کې ونډه ولري.
ها شپږ سبب افغانستان کې چې د امن کوم پروسه ده د سولې کوم پروسه ده کوم خبرې شوې به سمود وړاندې دی غبیا ودرې دی بیا نوې نور خبرې پکې رالی. افغانستان کې د امن پاړه باندې مشرانو سره تازه سرګندونه کړې دي، یعنی سپلان س استراتیجی چې د غلطبا د امن د ستونزو څنګه هواري کی.
پرون پر د اړخیزه غونډه د چین امریکا او افغانستان کې هم د افغانستان د اجرائیه رئیس عبدالله پسغر د ویل چې په افغانستان او په سیمه کې امنیتي ستونزې ډېرې دي او باید د دې د خکولو لپاره او د تروریزم د مخنیوي او د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې باید پیاوړي اقدامات وسی. او په تیره عبدالله ویل چې پاکستان په دې برخه کې باید اوچت ګامونه واخلي، ځکه تر دې پخوا هم افغان چارواکو ویلي دي چې د افغانستان د دولت د مخالفینو مرکزونه چې دي د تمویل او د تجهیز هغه په د افغانستان څخه بهر چې دغه اشاره پاکستان ته یالته. نو خغلی عبدالله په سرګنده او په واضح ټکو کې غوښتنه وکړه چې پاکستان باید په دې برخه کې ګامونه واخلي. او د پاکستان د صدر اعظم امنیتي مشاور سرتاج عزیز پرون دلته په یو غونډه کې ویلي دي چې پاکستان دې ته حاضر دی چې د افغانستان کې حکومت د سولې پروسه ده پغه کې دغه په چټکولو کې او دغه په پیلولو کې نقش او رول ولوبوي، ځکه چې دغه په خبره په افغانستان کې کوم ثبات او امنیت دی هغه د پاکستان امنیت هم ګڼل کیږي، ځکه کچېره په افغانستان کې وضع خراب وي امنیت خراب وي نو په پاکستان کې به هم اثر پرې باسي او پاکستان به هم سره نه امني.
ډېر مننه کوم نسیم شفق صاحب.
کوم ده
نسیم شفق چې د نیویارک نه مونږ تازه معلومات را کول د ملګرو ملتونو د عمومي سملې د غونډې په اړه باندې. هم په دغه موضوع کې پاتې کیږو، د دغه غونډې ایجنډا څه ده په دغه اړه باندې زموږ همکار مجید بابر په نیویارک کې د خبریال او سیاسي چارو د کارپو جانګیر خټک سره خبرې کړې دي. جانګیر خټک وای
عمومي توګه باندې مونږ د کتلې چې کله هم داسې غونډه شوې ده د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی نو هغه کې همیشه د پاره چې کوم لوی عالمی مسائل دي په هغه باندې زیات نظر د خلکو د بشکې وستا مسله چې کوم دی هغه ډیر زیات اهمیت لري د وخت او په دې باندې مختلف هیوادونه کافی پلانونه لري چې هغه صدا څه کوشش شروع کی په خصوص توګه سوریا کې چې کومه خانه جنگی روانه ده او د داعش چې کوم یو قوت ورځ تر ورځ زیاتیږي نو هغه کومول د پاره یو نوې کوششونه شروع شوه دي چې کوم در لاندې داسې راپورټونه مخې ته راځي چې په غربي هیوادونو چې کوم کې برتانیا او فرانس هم شامل دي هغه د طرفه یو داسې کوشش شروع دي چې کوم در لاندې د سوریا د خانه جنگي یو سیاسي حل رو باسل شي.
خټک صاحب آیا په دغه غونډه کې د افغانستان کې د سولې د پروسې په اړه باندې کوم خبرې یا کوم څه حل دلشته؟
افغانستان په حواله سره وګوري همیشه لپاره افغانستان خو داسې چهر کله داسې غونډې شوې دي نو افغانستان همیشه یو اهم موضوع پاتې شوی دی او د ځل هم دا ډېر اهم موضوع دی خو په دې باره کې یقیني توګه باندې کم رسمي خبرې ترې دي یا رسمي بیانات دي هغه خو ما تخکاری خو ما ته داسې سنجیده کوششونه چې کم در لاندې مختلف عالمی قوتونه یو دیشي او دا کوشش وکړي چلتا کې داسې لارې روزي نو هغه ما ته کم از کم د جنرال اسمبلی په پلیټ فارم باندې ما ته فلحال نه ښکاري. البته نور عمرو باندې یقیني توګه باندې کوششونه شروع دي. هسې خو تاسو دا کتلی دي چې دلته کې جو څومره عالمی لیډران دي هغې راشي او خپل سیاسي یا پالیسي بیانات ورکوي، هغې تر نتیجه ډېر کم داسې شوي دي چې مسایل حل شوي. خو دا ضرور ده چې مختلف عالمی قوتونه راشي او چې کم لیډران دي هغې خپل سوچ فکر او پالیسیو یو اعلان وکړي چې موږ دا کول غواړو.
آیا د پاکستان او د هند ترمنځ په دې تیرو ورځو کې چې کوم فشار او کوم کړکیچ رامنځته شوی او تعلقات یو ډېر کړکیچ طرف ته روان دي، نو په دغه جنرال اسمبلی کې یا د دې پترس کې د پاکستان او د هند مشرانو ترمنځ کومې خبرې روانې دي یا کیږي به؟
اوله خو دا ده چې د پاکستان او د هند صدر اعظم ترمنځ ستاسو ملاقات تړل شوی نه دی او نه د دې اضافي امکان د وخت ښکاري چې دواړو مشرانو ترمنځ به ملاقات کیږي. بلکې نریندر مودي چې کوم د هند صدر اعظم دی هغه د وخت سان فرانسیسکو ته تللی دی، نن فیسبوک والا هیډ کوارټر ته تللی و، نو هغه خو نیویارک کې موجود هم نه دی. ګرچه په شروع ورځ کې دواړه یو هوټل کې موجود دي چې کوم ځای کې ښاغلی نواز شریف پاتې کیږي، مکه هوټل کې نریندر مودي هم و، خو هغه بیا سان فرانسیسکو ته لاړلو او خبرونه داسې دي چې هغه بیا نیویارک ته نه راځي. بلکې دا هم خبرونه دي چې هغه به د جنرال اسمبلی سره خطاب هم نه کوي او دا دې باره کې چې کوم خبرونه مخې ته راځي هغه دا دي او عام رایم دا ده چې چونکه پاکستان دا اعلان کړی و چې ښاغلی نواز شریف به په خپل تقریر کې د کشمیر په حواله سره څه بیان ورکوي او هند طرفه هم دا خبره ډېره واضح کړل شوې ده چې که پاکستان د طرفه کشمیر باندې خبره وشوله نو هند به هم د هغې یو جواب ورکوي.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا،
د تاریخ پاڼه
په پاوکم دریو بجو،
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو،
روغتیا او درملنه
په اته منټه د پاسا سلورو بجو.
د پاکستان د مذهبي امور وزارت سورز وړاندې ویلو چې د منا په پیښه کې د وجل شو شمیره 13 خو تازه راپورونو تر مخه دغه شمیره نور هم ډیره شوې ده او د دې ترڅنګ 300 نور پاکستانی حجان چې دی هغه تر اوسه بې درک دي، د خپل کورونو سره تماس نه دی نیولې. له اسلام آباد رابع اکرم خان په دغه اړه باندې راپور راکړي.
د پاکستان د مذهبي امور وزارت په وینا چې د مینا په پیخه کې د مړ شو پاکستانی حاجیانو شمیر 13 سره رسیدلې دی. د پاکستان د مذهبي امور وزارت لخوا جاری شوی خبر پاڼه په وینا چې د مړ شو حاجیانو تعلق پنجاب، سند، بلوچستان، خیبر پختونخوا او د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر سره دی. د دې ترڅنګ د 300 زیات پاکستانی حاجیان تر دې دمه بې درک دي او خپل خپلوان یې له حکومت غوښتنه کوي چې د دوی لټون کار دې تیز کړي شي. هم دې لړ کې سعودي عرب ته د حج لپاره تللې د عمران ګل پلار حاجی وحید ګل مشالې ډیو سره په خبرو کې وویل
خبر ہوئی
بلخوا د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف یو وار بیا د پاکستان د خارجه چارو دفتر او د حج د محکمې مشر ته هدایت کړی دی چې پاکستانی حاجیانو د لټون لپاره د خپل کوششونه دوه چنده کړي. تیره ورځ د پاکستان د حج د محکمې مشر ابو عاکف فیناوه چې پاکستانی چارواکو ته مرده خانو پور رسایي ورکړې شوې ده او د پاکستان ډاکټران هلته موجود دي او په مرده خانو کې موجود د جسدونو معلومات ترلاسه کوي. د ده په وینا چې بې درکه شوي شپږ اتیا حاجیانو سره رابطه هم شوې ده. د سعودي عرب د صحت د محکمې وینا ده چې د مینا په حادثه کې د مړه شوو د جوبل شوو شمیر هم زیات شوی دی. د مړه شوو شمیر 1 اویا او د جوبل شوو شمیر 944 ته رسیدلی دی. د فکر د دا حادثه هغه وخت وشوه چې یو شمیر حج کوونکو د رمی یا شیطان د ویشتلو مراسم ترسره کول.
اوردونکو په دغه موضوع کې پاتې کیږو. د مینا په پیښه کې د خیبر پښتونخوا 15 حجان چې دی هغه وجل شوی دی. په دغه اړه څو شپې وړاندې په پیښور کې د خپل همکار خالد خان سره خبرې کړې دي. خالد خان موږ سره داسې معلومات شریک کړل.
دا پاکستان دا حج وزارت او بیا په سعودي عرب کې چې کوم دا پاکستان چارواکي دي دا غي دا رخه چې کوم لیست جاری شوی دی په هغه کې خو پرونه وخت پورې اتل حجان د پاکستان سره چې تعلق لري هغه مشوي دي د مینا په دغه حادثه کې خو بیا روسو دي چې کوم لیست دا کړی په هغه کې شپږ دېرش حجان د پاکستان سره تعلق لري دا به هم وضاحت وکړم چې کوم دی لیست جاری کړی دی په هغه کې زاهد ګل نومې او حجي چې هغه د ابتباس سره تعلق لري دا پنځه چې دي نو دا د هغې خپلوانو لکه حاجي شیر افضل چې دی دا د پیغور د افغان کالونۍ دی دی حج له تللی او د ده کور والا یا خدای هم هغه کې زخمی شوی دی نو هغه کور ته دلته اطلاع کړی دی چې دا هغه خاوند حاجي شیر افضل په دغه پیښه کې مړ شوی دی بیا د تخبه مردان عبدالمالک دی چې د په سعودي عرب کې کار کولو د خپلوان وی چې هغه وفات شوی دی په دغه پیښه کې د سواده حسن امین او نذیر محمد دی یو د کوټې دی او بل د ټوپې داغي پات له هم داغي خپلوان دغه اطلاع را کوي چې هغه په دغه د مینا په پیخه کې وجل شوی دی نو دغه اطلاعات چې دي دا د منسکې د هغه خو صرف یو د خیبر پښتونخوا د څنګه مو وي په باسر تعلق لري خو دا څلور چې دي دا د خپلوان وي دغه شان ډیر خلک هغه د باجول دی د سواد دی د نوخار هغه وی چې دا وی خپلوان په هڅه کې تلو هغه لا درک دی دا هغه هیڅ څنګه نشي او د دې شمیره چې دا هغه په دردونو دا خو هغه پاک لمون زکه دانشوی نه چې هغه مرګي یا سوي خو هغه لا به درک دی د بخشو کول محمد صلوات ته چې هغه پاک لدا ول کیږي چې هغه لا درک دی او کله چې داغه د لا درکه اطلاع دل تراله بخشو کول چې نو داغه مور داغه پیغام کې وفات شوی داغه سي داغه خپلوان وي نو دا شمیره نور هم زیاته کیږي شي خو کوم معلومات چې مونږ حاصل کړو نو دغه پیزه د خیبر پښتونخوا سره تعلق لري باغې کې حاجی شیر افضل چې دی هغه د پیښور او درشان د ناصر اقبال چې د وامین شل پاتې دلته ځای مشرم دی هغه د خپل کور ودان سره تلو او داغه پاک له د لامسنګ دی ایس اطلاع
څه زګی چې اوډر خلک به تر کې دي
دا غم دی خو چې دا غمونه دي نو په ډیر زیات کورونو کې دی خو دا پیزه چې څنګه تاسو نو دا د دې خپلوانو راکړي دي
دا د تصدیق کړي دي
دا مشال ریډیو دا
د ایران ستر مذهبي مشر د سعودي عربستان له چارواکو غوښتنه کړې چې د حج په مراسمو کې د خلکو په ټل ماټل کې د سلګونو کسانو د مرګ جوړې لکبله بخنه غواړي. خو د عربستان یو چارواکی وایي ایران له وروسته پیښې سره سیاسي چلند کوي. سالم احمد صالح نور تفصیل راکوي.
د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي ویلي سعودي عربستان باید د حج د مراسمو پر مهال په وروستي ټیل ماټیل کې د سلګونو کسانو د وژل کېدو له کبله بخښنه وغواړي. د سعودي عربستان چارواکي وایي د پنجشنبې ورځې په پیښه کې 798 کسان مړه شوي او تر 900 زیات نور ټپیان شوي دي. تهران وایي په مړو کې 144 تنه ایرانیان هم شامل دي. خامنی ویلی دغه پیښه باید هیر نه سي او ملتونه به په جدي ډول خپل فشار ته ادامه ورکړي. د پخپلو خبرو کې چې ایرنا خبری ایجنس راخست زیاته کړي سعودي عربستان باید پړو منی دغه راز لو مسلمانانو او د قربانیانو له کورونې څخه بخښنه وغوړي. خامنی زیاته کړي له اسلامي نړۍ سره زیاتې پښتنسته تر زورو د زیاتو کسانو مرګ کومه وړه مسأله نه ده. تر دې یو ورځ مخکې د ایران ولسمشر حسن روحانی د ملګرو ملتونو په مقر کې د خلکو په ټیل ماټیل کې د حاجانو د مرګ ژوبلې په اړه د څېړنو غوښتنه وکړه او د ایران لوی څارنوال ابراهیم رئیسی وویل ایران به په نړیوالو محکمو او سازمانونو کې د دې جنایت له کبله د سعودي عربستان د شاهي کورنۍ د غړو د محاکمې هڅه وکړي. بلخوا د ایران د کلتور وزیر علي جنتی د ایران د یو هیئت مشري کوي چې سعودي عربستان ته روان دی څو په وروستي ټیل ماټیل کې د مړو د انتقال د غرض د ټاپیانو او رکو کسانو د لټون د مسالې څارنه وکړي. ایرنا خبری ایجنسی راپور ورکړی چې دغه هیئت لا هم د سعودي عربستان لخوا ویزې نه دی ورکول سوي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر د ایران چارواکي تورن کړل چې له دې وروستي غمیز سره سیاسي چلند کوي. اخوا د سعودي عربستان مشر مفتي شیخ عبدالعزیز بن عبدالله آل شیخ د سعودي چارواکو دفاع وکړه. وی ویل د ټیل ماټیل ورستی پیشه د انسانانو له کنټروله بهر و.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش پرون نو وخته د پکتیکا ولایت په خیرکوټ ولسوالۍ کې د والیبال په یو لوبغالي کې 14 شوې چې د ورستیو معلوماتو لمخه د پیښې د مړو شمیر 19 تنو ته رسیدلی او تر 150 ډیر کسان پکې ټپیان شوي دي. په دغه اړه باندې زموږ همکار نجیب الله الو خیل معلومات راکوي.
نن سهار د پکتیکا د ولایتي شورا مرستیال نعمت الله بابوري د تلیفون پر لیکه د یاد پیښې په اړه مشال راډیو ته وویل چې 14 د خیرکوټ ولسوالۍ سیګانی کلي ته نږدې د والیبال په یو کلیوالي لوبغالي کې هغه مهال وشوه چې لوبه پای ته ورسېده. د هغه په وینا چاودېدونکي توکي په یو ولاړ موټر سایکل کې ځای پر ځای شوي ول. نعمت الله بابوري زیاتوي په پیل کې د مړو شمېر 19 تنه وو او تر دېرشو ډېر ټپیان شوي ول چې د 14 ټپیانو روغتیایي حالت پکې د اندېښنې وړ وو، خو تېره شپه یو شمېر نورو ټپیانو هم د سختو ټپونو له کبله صبر کړي او د مړو شمېر 19 تنو ته رسېدلی دی. د پکتیکا د ولایتي شورا مرستیال وړاندې ویل چې په خیرکوټ ولسوالۍ کې د ملي اردو پلې لوا موجوده ده، نو د ملي اردو سرتیري د پیښې ځای ته پر وخت ورسېدل او د پیښې مړي او ټپیانې لیوا ته ولېږدول چې وروسته د دوی لخوا برسېران ټپیان د شرنې ولایتي روغتون ته او شدید ټپیان د ملي اردو په چورلکو کې پلازمېنې کابل ته ولېږدول شول. همدارنګه په خیرکوټ ولسوالۍ کې د ملي اردو د پلې لیوا د عامه اړیکو مسؤل جګړن محمد شریف مشال راډیو ته وویل چې دا پیښه پرون ماښام رامنځته شوه چې په ډېرې چټکۍ د ملي اردو منصوبین د پیښې ځای ته ورسېدل. د ویل د پیښې په ځای کې لس تنه ځای پر ځای وژل شوي وو او تر دېرشو تنو پورې ټپیان وو چې دوی شدید ټپیان د پوځي چورلکو په واسطه په اول کې په ګردیز کې د تندر قول اردو تاسیساتو ته او وروسته په کابل کې د شهید محمد داود خان پوځي روغتون ته د درملنې لپاره لېږدولي دي. د دې پیښې په اړه تر اوسه کومې وسله والې ډلې پر غاړه نه ده اخیستې. د یادونې وړ ده چې تېر کال هم خیرکوټ سیګانه سیمې ته نږدې په یحیاخیل ولسوالۍ کې د والیبال د سیالۍ پر مهال ځانمرګی برید شوی و چې له امله یې خواوشات 46 تنه مړه او تر 90 پورې ټپیان شوي ول.
نجیب الله لو خیل راپور راکور دن کو سرزو شمالی وزیرستان ته چرته شبی کور شوی خلق گیلمن دی چې پولیټیکل انتظامیت په نو نو بهانو پیسې اخلي. بې کور شوی خلق وای انتظامی اوس په دی غاړي رجستر کول غواړي کوم چې لمخ کې رجستر شوی دی. لاسمه زمونږ د همکار عمر دراز وزیر راپور.
شمالی وزیرستان بے کورشوی کډوال شکایت کوي چې پولیټیکل انتظامیه اوس ورنا په نورو هیلو بهانو پیسې اخلي او دوی لای امر کړي چې د 15 اکتوبر پورې ټول خپل هغه بغیر کسٹم گاڑی د پولیټیکل انتظامیه سره رجسٹر کړي، کم چې دا اول نه د خیبر پختونخوا بنو پولیسو رجسٹر کړي او امنیتی ځواکونو هم د راوتلو پر مهال پرچه ورکړي. ملک ول سالی جانوای دوی مزید لوټل نشي برداشت کولی.
اخیر کار دی خال کی نہ میرا ہوڑی تھا زداوی ہیں کہ الریڈی دا خلق رجسٹر دا تچے ڈیر نہ ڈیر دا پڑے ویر فا دے پولیس تو کہتا یورے کارڈ دا یہ تا اچھتو وزیر سانتا دی لوچی وزیر سانتا دا شایو کا نن موجود دا دے خال کے پاس یہ پائی چکلی پر کول مون کے زمین تو دا اپیل دا ور تو فول میں دا دی دا مطلب دا ہے پولیس تو کہنا دا پلا گا اوخلی مزید دے خال کے چڑل حقیقت سے گناہ دا گناہ مزید دنے دا نہیں پختلا کلارا بندے پریز دی خپل ویر تا میں دا پریز دی
تلاوی دلتا راغلی گاڑی داول نہ رجسٹرڈ شوی او نن ی بیا پ پیسو انتظامیہ ول رجسٹرڈ کوی
مشری دی بسوی یا مج شوی گنا دادی خجمیل رو اصل دا پاو جا رجسٹر کڑی دی او دلتا دی کی پکے گورنمنٹ رجسٹر کڑی دی گنا مخ شایو دو پولیٹیکل اندر خدا نن پولیٹیکل دا سیو دیش جڑ غلا جا اے دیگ دا مسالا بیا جڑ کڑی دو خپلا یا نا مہاجرات دا میر در بدرے تا نہ کسی دای میر نہ 15000 نہ 10000 روپے پر پر گاڑی او
ملک عبدالمامات خان وای که ضرورت وی نو بشک به رجسٹر کړي او پولیټیکل انتظامیه ته به ټول لوازمات پورا کړي. خود کډوالو نه نورې پیسې پس غواړي.
کله چې خوشی په نوم باندې کله د میسایل په نوم باندې کله چې موږ د شناختی په نوم باندې ډېر جوړ ستړي دي چې موږ یې پیسې خو ته جواز نه جوړيږي چې یو څه چې کله تاسو ګورنمنت آرډر کړای دی چې دې ورته سوشل کې دي.
په دې اړه مو چې کله د پولیټیکل انتظامی سره رابطه وکړه نو د انتظامی چارواکو وویل وزیرستان کې موجود بغیر کسٹم گاډي دوی د ریکارډ لاندې راولي چې بیا خلق د ضرورت لپاره بنو ته هم بوتلی شي او بنو کې رجسٹرډ گاډو هم د پولیټیکل انتظامیه سره رجسٹریشن ضروری دی چې کله دوی واپس راځي نو د انتظامیه سره به پر ریکارډ کې موجود وي. خو د گاډو په سر پیسو په اړه یې څه نه وویل. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
مشال راډیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
اردن کو پا پختونخوا کې د سحر لسنی می بجی شوی دی د مجید بابر نه د دې وخت مهم خبر نو
د نړۍ مشران د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی کلنۍ غونډه کې د برخه اخیستو لپاره نیویارک کې راغونډ شوې دي. د نړۍ 160 مشران په داسې حال کې د غونډه کې برخه اخلي چې د ملګرو ملتونو د سیکرټري جنرال بان کی مون په خبره په نړۍ کې د ډېر فساد پر ضد زموږ د امیدونو وخت دی. تیره ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی د غونډې په ترڅ کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرال بان کی مون او د امریکا وزیر خارجه جان کیری سره ملاقاتونه کړي دي. په پکتیکا ولایت کې پرون ماښام د والیبال د لوبې پر مهال په 14 کې 9 ملکی کسان وژل شوي او 13 نور ټپیان شوي دي. د پاکستان د مذهبي چارو وزارت وایي چې تیر اونۍ په مینا کې د ټیل ماټیل په نتیجه کې د مړو شوو پاکستاني حجیانو شمیره 14 ته رسیدلې ده. یاد وزارت په دغه پیښه کې د جوبل شوو کسانو شمیره 15 او د لادرکه کسانو شمیره 15 ښایي. ولس کډوال چې له غیر قانوني لارو په یو کښته کې یونان ته روان و پروند د ترکی سواحل ته نږدې ډوب او مړه شول. د ترکی رسنو د راپورونو له مخې د پیښې ټول قربانیان چې 15 خلدي او 15 ماشومان هم پکې دي د شام وو. تیره ورځ فرانس ویلي دي چې په شام کې د اسلامي دولت د یادایش پر ضد هوایي حملې پیل کړې دي. د فرانس ولسمشر فرانسوا اولن د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی په وینا کې وویل شپږو جنګي جټ الوتکو په شام کې د دغه ډلې د روزنې په یو کیمپ بمباري وکړه او ویجاړ یې کړ. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي په واک کې د بشار الاسد د پاتې کېدو په برخه کې د غربي هیوادونو نظر پراخ شوی دی. روحانی پرون د امریکا له ټلویزیوني چینل سی این این سره په مرکه کې وویل دی فکر کوي اوس ټولو دا منلی چې ولسمشر اسد باید په واک کې پاتې شي نو موږ به د ترهګرو پر ضد جګړه وکړی شو.
مهم خبرونه مو اوریدل چې مجید بابر وړاندې کول او سردو اسلام آباد ته. اسلام آباد کې رابعه اکرم خان ځینې پاکستانی مطبوعات کتلې دي او دا غینه مهمه برخه وړاندې کوي.
مشرق ورځپاڼه خپل درې کلی کې په مینا کې شیطانان وشتلو په وخت د حجیانو د مرګ جوبلې پیښه ډیره د افسوس وړ ده. ادارې په وینا امید دی چې په یو دوه ورځو کې بلادرکه شوي حجیانو سره رابطه هم وشي. ادارې لیکي د پیښې نه مخکې د کرین د غورځېدو پیښه هم شوې وه. دې پرله پسې پیښو نه د سعودي حکومت لاړخه د حج لپاره اوچت کړی شوي. د انتظاماتو په اړه ځینې سوالات هم راوچتېږي. ادارې وایي یو اهم سوال دا چې حج لپاره تعمیراتي کار ودرول شوی و نو بیا دغه کرین موجودګۍ سوال نه پیدا کېدو. دا کرین د حجیانو د تګنه مخکې بل ځای وړل پکار وو. ادارې په وینا کدا احتیاط د کمپنۍ لاړخه نه وو شوی نو سعودي حکومت له دې خبرې خیال ساتل پکار وو. ادارې په وینا بل دا چې د مینا د پیښې په اړه ویلې کېږي چې حاجیان یو ترانسپورت کمپنۍ په غلط ځای کوز کړی وو. کدا سي شوی دي نو دا بد انتظامی ده. ادارې زیاتوي د دواړو پیښو رپورټ مخې ته لانه دی راغلی خو د کرین د پیښې ذمہواري په تعمیراتي کمپنۍ اچول شوې ده. خو د دې ترڅنګ دا خبره هم مخې ته راتلل پکار ده چې تعمیراتي کار نگرانۍ لپاره سرکاري چارواکو ولې په وخت کاروایی ونه کړه. ادارې په وینا د دې پیښو حقیقت به د رپورټونو راتلو سره معلومیږي خو په دې کې د سعودي عرب د چارواکو غفلت سنه صحده پورې شامل دی. ادارې اخیری کلی کې سعودي چارواکو مړه شوو او جوبل شوو لپاره د امداد اعلان کړی دی خو سعودي حکومت له په دې غفلت اسلامي نړۍ د مړه شوو وارثانو او جوبل شوو نه معافي غوښتل پکار ده ځکه چې د ډیرو کورنو د اختر خوشحالیانې په غم او ویر کې بدلې شوې دي. جنګ ورځپاڼه خپل ادارې کلی کې پولیو د ماشومانو ډېره خطرناکه ناروغي ده او که په وخت د دې د مخنیوي څاڅکي ماشومانو ته ورنه کړی شي نو ماشومان د ټول عمر لپاره معذورۍ سره مخ کېدای شي. ادارې وایي دا وخت افغانستان او پاکستان نه علاوه ټول نړۍ د پولیو د رنس نه پولیو فری ګرځول شوې ده. ادارې زیاتوي د پاکستان په ځینو علاقو کې د پولیو د مخنیوي مهم خلاف مشکلات دي او دا مشکلات تر دې حده پورې دي چې په زنانو حملې هم شوې دي. ادارې په وینا اگر چې دا صحیح ده چې پاکستان د پولیو مخنیوي لپاره هر ممکنه اقدام اوچتوي خو سوال دا دی چې د نایجیریا غوندې ملک نه دا مرض ختمېدی شي نو بیا د پاکستان نه ولې نشي ختمېدی. ادارې اخري کلی کې باید چې حکومت په دې اړه یو جامع پالیسي جوړ کړي او ولس ته شعور ورکولو لپاره د علماء کرام او سیول سوسایټي نه خدمات ترلاسه کړي شي او قبایلي ولس په دې خبره قائل کړي چې خپل بچو ته د پولیو د مخنیوي څاڅکي ورکړي چې مستقبل یې محفوظ شي.
داسي حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیویارک ټایمز په نیویارک کې د تعلیم د مبارزې او نوبل انعام ګټونکي ملاله یوسفزۍ د هلو ځلو په اړه باندې یو راپور خپور کړی دی. بلخوا ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکلي دي چې د پاکستان وزیر اعظم د امنیتي چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلی چې ډېر ژر به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې یو ځل بیا پیل شي. دغه دواړو لیکونو مهم ټکی مجید بابر وړاندې کړي.
امریکایي ورځپاڼه نیویارک ټایمز لیکي چې دا تیره اونۍ نوبل انعام یافته او د تعلیم مبارزه ملاله یوسفزای نیویارک ښار ته په دې موخه راغلې وه چې د هغې په ژوند جوړ شوی فلم هغه زما نوم ملاله کې خود د پرانستې په مراسمو کې برخه واخلي. د ورځپاڼې په خبره د دې فلم خپرېدو نه پس ملاله هیله مند ده چې په نړۍ کې به ټولو ماشومانو ته تر 12 کالو پورې د تعلیم ورکولو په لړ کې پوهاوی زیات شي. په دغه فلم کې د ملاله د ژوند ټوله کیسه ډیر په مفصل انداز کې شوې ده چې څنګه هغې د پاکستان په سوات کې ژوند تیرولو، څنګه هغې د تعلیم په لړ کې ټولنیز فعالیت پیل کړو، څنګه بیا د 15 کالو په عمر کې د طالبانو لخوا وویشتل شوه او بیا څنګه په ټول نړۍ کې خلکو د هغې لپاره دعاګانې کولې. د ورځپاڼې په خبره که څه هم ملاله د طالبانو لخوا د شوي برید ناروغه شوې خو اوس یې هم د مخ ګسړخ کې سا نشته. د ورځپاڼې په خبره په دې فلم کې د ملالې د ژوند هغه اړخونه هم ښودل شوي دي چې نړۍ ترې نه ده خبر، لکه د هغې کوم لوبغاړی او نړیوال شخصیتونه خوښ دي او په کور دننه د خپلو کشرانو ورونو سره څنګه سلوک کوي. د فلم په یو برخه کې ښودل شوي چې د ناشتې په میز هغه په خپل کشر ورور څنګه سکونډارې لګوي او بیا د هغې ورور وایي چې ټوله نړۍ کې ملاله د یو پرمنه شخصیت په توګه منل شوي خو په کور کې هغه ډیره تشدد پسند ده او یکدم بیا ملاله د خپل ورور خبره قطع کوي او په چغه وایي چې نه زه تشدد نه خوښوم. بلخوا اکسپرس ټریبیون لیکي چې تیر ورځ په نیویارک کې د یو غونډې پر مهال د پاکستان د وزیر اعظم د امنیتي چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي دي که افغان حکومت غواړي نو پاکستان چمتو دی چې د طالبانو سره د دوی د امن په خبرو اترو کې مرسته وکړي. په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی د کلنۍ غونډې په ترڅ کې جوړې شوې یوې اعلی سطحي غونډې ته د وینا پر مهال ښاغلي عزیز زیاته کړه چې د افغانستان امن او ثبات د پاکستان د امنیت لپاره ډیر مهم دی او د امن خبرو اترو لپاره په طالبانو که پاکستان خپل اثر کاروي نو باید دا په بل معنا وانغستل شي. په دغه غونډه کې سرتاج عزیز افغان ولس سره د پاکستان د ورورولۍ خبره یو وار بیا تکرار کړه او زیاته کړه چې هغه هیله من دی چې ډېر در بعد افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې یو ځل بیا پیل شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
نړیوال چارو تر زور دونکو فرانس په پرون په ډومبي ځل په شام کې د اسلامي دولت یا داعش په مرکزونو بمباري کړې دي. ولسمشر فرانس اولاند پرون د ملګرو ملتونو عمومي سملې ته ویلي فرانسوي جټل وتکو په شام کې د داعش تر روزنې یو مرکز چې د په وینا د هیواد لپاره ګواه ګڼل کېده په نښه کړی دی. په دغه اړه باندې احمد تکل نور تفصیل لري.
فرانسا وایي په سوریا کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد هوایي حمله پیل کړې دي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند پرون وویل شپږو فرانسوي جټ جنگي الوتکو د سوریې په قلمرو کې دننه د تروریستانو د روزنې پر یو کمپ بمباري وکړه او ویجاړې کړ. اولاند پراتلونکو اونیو کې د نورو حملو خبرداري هم ورکړ. ولسمشر اولاند د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلا کې د وینا پر مهال د دې حملو موقعیت هم وښود.
La France a frappé ce matin en Syrie.
فرانسې نن سهار په سوریا کې د داعش تروریستي ډلې د روزنې پر هغه کمپ بمباري وکړه چې زموږ د هیواد امنیت ته ګواښ ترې کېده. په دې حمله کې د سوریې ختیځ ښار دایر الزور ته په یو نږدې موقعیت کې یو کمپ په نښه شو. پرون له دې مخکې د فرانسې صدر اعظم مانوئل والز هم خبریالانو ته وویل چې فرانسې د ځان د دفاع لپاره په اقدام لاس پورې کړی او په سوریا کې د داعش هغه مرکزونه په نښه کړي دي چې پر فرانسې د برید لپاره تیاری پکې نیول کېده. موږ په سوریا کې پر داعش ډلې ځکه حمله وکړه چې دا تروریستي ډله په سوریا کې له همدې مرکزونو څخه پر فرانسې حملې تنظیموي او تیاری ورته نیسي او په همدې دلیل موږ د ملګرو ملتونو د منشور د 150 مادې پر بنسټ او د خپل مشروع حق له مخې اقدام وکړ. ما د فرانسې ملي شورا ته ویلي دي چې موږ په همدې اساس اقدام او عمل کړی دی. د فرانسې جنگي جټ الوتکو له دې مخکې د عراق په خاوره کې د داعش پر مرکزونو حمله کړې وي خو دا لومړی ځل دی چې فرانسوي مشران په سوریا کې د هوایي حملو د پیل خبر ورکوي. ولسمشر اولاند روانې میاشتې په پیل کې اعلان کړی و چې هیواد یې د سوریې په قلمرو کې د اسلامي دولت ډلې پر اهدافو د حملو د پیل پر پلان غور کوي.
احمد تکر لاپور مورد اردن کو کڈوالو پچارو کی ملګرو ملتونو عالی کمشنر ویلی دی شتمن هیوادونو ډیر ناوخت د درک کړ چې د جګړو لسمی تختیدلی کډوال په ډیر خراب حالت کې ژوند کوي. هغه د سرګندونو وروسته لاغي کړی دی چې په دې وروستیو کې د افغانستان په ګډون په شام او نورو سیمو کې د جګړو له امله په لسګونو زره پناه غوښتونکو کډوالو ځانونه یورپ ته رسولي دي. په دغه اړه باندې نوریاس نوري نور معلومات لري.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر وای نړیواله ټولنې ډیر انتظار وکړ چې د سوریه او نورو سیمو د جګړو له امله د بې ځایه شو کډوالو د ستونزې د هواري لپاره اقدام وکړي. انټونیو ګوترز له رویټرز اژانس سره په مرکه کې وویل داسې ښکاري چې شتمنو هیوادونو اوس د دغه بحران اندازه درک کړې ده. ګوترز چې د شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په حاشیه کې خبرې کولې وویل په خواشنۍ سره شتمن هیوادونه د بې وزلو ستونزو ته یوازې هله متوجه شول چې کله یې هغوی په خپلو دهلیزونو کې ولیدل. هغه زیاته کړه تر هغو پورې چې اروپا ته په پراخه پیمانه کډوال نه و رسېدلي په پرمختللې نړۍ کې چا دا نه و منلې چې دا یو ډیر جدي بحران دی. ګوترز وویل که مخکې موږ د ودې په حال کې له هغو هیوادونو سره چې دغو کډوالو ته په خپلو خاورو کې ځای ورکړی پراخې مرستې کړې وی د بحران ښایي نوی راولاړ شوی. اروپا ته یو دم له سوریې، عراق، افغانستان او نورو سیمو څخه د لسګونو زره کډوالو ورتګ چې ډیرو یې په ترکیه، اردن او لبنان کې د کډوالو کمپونه پریښي د اروپایي اتحادیې د غړو ترمنځ په دې اړه چې د دغو بې ساري شمېر پناه غوښتونکو او کډوالو د ځای په ځای کولو پروسه په څه ډول مخته یوسي ژور اختلافات راپورته کړي دي. کله یوې خوا د جرمني په څیر یو شمېر حکومتونو ډیرو دغو کډوالو ته هرکلی ویلی خو د ختیځې اروپا یو شمېر هیوادونو بیا له هغه پلان سره چې دوی د سهمیې په ډول په غړو هیوادونو باندې وویشل شي سخت مخالفت کړی دی. د رویټرز په وینا لبنان، ترکیه او اردن له کلونو کلونو راهیسې د سوریې د څه باندې څلور کلنې کورنۍ جګړې د میلیونونو کډوالو له ستونزو سره مخامخ دي. ګوترز وایي د دغو کډوالو ژوند ورځ تر بلې خرابیږي، دوی نه د کار کولو اجازه لري او اکثریت هم د بې وزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر د هنګري په ګډون د یو شمېر اروپایي هیوادونو هغه نظریه چې وایي ډیرو کډوالو خپل هیوادونه د اقتصادي ستونزو له کبله پریښي دي او د پناه مستحق نه دي رد کړه او ویویل اکثره دغه کډوال اصلي پناه غوښتونکي دي.
دا مشال ریډیو ده.
ډان ورځپاڼې په خپلې وې درې کې لیکلي دي چې پر ځای د دې چې د سعودي مشر مفتي په دغه مهمه وینا کې د نړۍ د مسلمانانو اصلي ستونزې په ګوته کړې وي، هغه د سعودي حکومت د بارنو چارو د پالیسۍ دفاع وکړه. د دغه ادارې مهم ټکی د هارون بچان اورو.
د ډان ورځپاڼې په لیکنه کې د تیر زیارت پر ورځ په مینا کې د ټیل ماټیل له وجې د سلګونو حاجیانو د وژل کېدو پیښې ته په کتو سره ویل شوي چې په تیرو کلونو کې هم د حج په مراسمو کې شویو ورته پیښو کې یو د پام وړ شمېر حاجیان مړه شوي دي. د لیکنې تر مخه سربیره پر دې چې د سعودي حکومت د حاجیانو د ګڼې ګوڼې کنټرولولو لپاره یو لړ اقدامات کړي، د حج د ټولې پروسې یوې دقیقې کتنې ته اړتیا لیدل کېږي ترڅو د ورته پیښو کېدلو چانس نور هم کم کړل شي. لیکنه کاږي د سعودي تر ټولو لوی مفتي د حج په خپل خطبه کې د هغه هیواد د بارنۍ پالیسۍ ملاتړ وکړ. شیخ عبدالعزیز الشیخ په خپل وینا کې د اسلامي دولت وسلواله ډله یاد کړه او د هغې پلویانو ته یې خطا شوي کسان وویل. نوموړي دغه راز د یمن هوسیانو ته چې د سعودي په مشرۍ ائتلاف پر هوایی بمباری کوي د بیلارې خلکو خطاب وکړ. لیکنه وایي دا روښانه نه ده چې د سعودي مفتي ولې د حج په خپله خطبه کې پر فرقه‌ییزه او له قومیت سره پر تړلو موضوعاتو خبرې وکړې. د لیکنې تر مخه د سعودي مشر مفتي پر دې خبره ونه کړه چې په شام او عراق کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د زیاتېدونکي نفوذ پر ضد د اسلامي نړۍ مشران ولې یو کیږي نه او ګډ اقدام نه کوي. ځینې اسلامي دولتونه پر ځای د دې چې په یمن او شام کې روانو جګړو ته د خبرو اترو له لارې یو حل راوباسي غواړي دغه جګړې لا پسې ګرمې شي. دغه راز دا هم حیرانوونکې خبره ده چې د سعودي تر ټولو لوی مفتي د حج په خطبه کې اروپایي هیوادونو ته د مسلمانانو د پناه وړلو موضوع هیڅ یاد نه کړه. د خلیج پر بډایا بادشاهتونو د دې لپاره نیوکې کېږي چې په سیمه کې د جوړو شویو شخړو د هواري لپاره یې د پام وړ اقدام نه دی کړی. لیکنه وایي د حج خطبه د نړۍ مسلمانانو ته د ورپېښو ستونزو د په ګوته کولو او په اسلامي نړۍ کې پر هغو د یوه بحث د پیل لپاره د یوې مهمې وسیلې په توګه کارول کېدای شي. لیکنه زیاتوي تر هغې چې د اسلامي نړۍ مشران په مسلمان هیوادونو کې د ترهګرۍ، سخت دریځۍ، ناروغیو، غربت او بې سوادۍ د له منځه وړلو لپاره کوټلي پروګرامونه جوړ او عملي نه کړي، ګرانه بریښي چې د نړۍ د څه د پاسه یو ارب خلکو راتلونکی ښه شي.
دا دا مشال ریڈیو دا
اردن کو سوخ شوی دی زمونږ د ونیز خبرونه ستوند سرکار به د خبرونه کې جمرود تحصیل کې د روغتیا د ستوند په اړه باندې اوره او د خبرونه مجید بابر وړاندې کوي.
ستړي مشي د مشال ریډیو ونی د خبرونه ستونزې او سرکار کې د خپل قربا مجید بابر نه کې هلي او سلامونه ومني. په روانه خبرونه کې به واوري چې د خیبر قبایلی سیمې د جمرو تحصیل ولسوای چې د دوی په سیمو کې د صحت په بنیادي مرکزونو کې د پېښور ډاکټرانو ترڅنګ د تشخیص نور سهولتونه نشته چې له وجې د دغو سیمو ولست د سختو ستونزو سره مخ ده. دا چې د حکومت د بیا بیا داوو باوجود د دغو سیمو د صحت بنیادي مرکزونو کې د صحت سهولتونه ولې نشته هم دغه زمونږ د نه خبرونه ستونزه او سرکار موضوع ده.
پہلا مسئلہ مونگ دے ڈسپنسری بلڈنگ پہ تقریباً پنجو کال برابر ہی کنا وہ بلڈنگ نشتا ہے
او تکلیفات مونږ ته ډېر زیات دي. مونږ سره دلته لچوي نشته, مونږ سره ایڈمیٹ کېدو ځای نشته. د ځنه جام ته رسیږو تقریبا هغه ګنټه لګي.
د بڑی د هسپتالو کې هسپتال کې ستم شوه او چونکی لارې ته بندې کړې لګېدلې را نو هغه وجه نه خلکو له ډېر زیات مشکلات کې ډاکټرانو نشي.
په خیبر قبایلی سیمه کې د صحت په بنیادی مرکزونو کې د سہولتونو د نشټوالي په دغو ستونزو مبنی زموږ همکار فرهاد شینواری دا راپور برابر کړی. ستاسو پام ورته راګرځوم.
د خیبر جنسای د جمرود خلک وایي چې د دوی په کلیو کې په بیسک هیلت یونټ یا د صحت په بنیادی مرکزونو کې اسانتیاوي نشته. د جمرود جبې کلی عبدالمالک وایي چې د دوی د صحت مرکز یو شمېر اسانتیاو تاړتیا لري
او تکلیفات مونږ ته ډېر زیات دي. مونږ سره دلته لچوي نشته, مونږ سره ایډمیټ کېدو ځای نشته. د ځنه جام ته رسیږو تقریبا هغه ګنټه لګېږي. خپل ګاډي شته نه او بره شي د مسلې وي مونږ ته.
او د جمرود لالا چینې کلی یو تن صابر شهزاد وایي چې د دوی د صحت مرکز وداني زړه شوې ده او باید دا بیا جوړ کړل شي.
ټول نه پہلا مسله مونږ د ډسپنسری بلډینګ په تقریبا پنځه کال برابر یې کنه او بلډینګ نشته. نو مونږ ټول نه غټه مسله کده بلډینګ موشي نو دا ټول نیمه مسله خو ټول خونه سر خو نیمه مسله حل کیږي دا غزای کی.
او د لالا چینی یو بلتن عبدالقادر وویل
او بیا انده چې ملریه ډیره ضرورت ده چې اهم ملریه دلته په لالا شنه کېږي. ساری مریض به نو لالا شنه کې ملریه وي او مونږ ته بیا جمرو د امر لره شانه جانا مو غریب خلکو 1000 روپے مونږ انا جانا په کړیا لګیږي. مونږ ته شیل ته ملریه اڅک کم خلک چې مونږ ته توازر وي که هر ورې بخته کې خو یو چکر وایي چې دابین اخلي او معلومات اخلي.
د خیبر جنسای په جمرود کې په صحت مرکزونو کې د اسانتیا او د نشټوالي په حق له مشکله د خیبر جنسای د صحت محکمه مشر افسر ایجنسی سرجن ډاکټر نیا سره خبرې وشوي. نو دوی وویل چې مونږ هڅه کوو چې دې مرکزونو ته اسانتیا وي ورکړو او چې کوم ډاکټران یا نور عمله پکې ډیوټي نه کوي نو د هغوی په ضد به کاروایی کوو.
ډسپنسران دې بيجوګان دې کې به زمونږ سټاف ان شاء الله مکمل تور باندې حاضر وي. کم چې نیوي کم مت دغه خلاف مونږ سټریک ډیسپلین اکشن اخلو.
د خیبر ایجن سید خلق وای چې دلته دې د صحت مرکزونو ته پام وکړي شي او د خلکو د صحت ستونزې دې هوار کړل شي.
په خصوصي توګه په جمرود تحصیل او په عمومي توګه په خیبر قبایلی سیمه کې د صحت په بنیادی مرکزونو کې د ډاکټرانو او د سہولتونو د نشټوالي د غستون زمې د خیبر قبایلی سیمه سېنټر مومن خان مخې ته کې خوده او په سر کې مې ترې وپوښتل چې سب مشال ریډیو ته ستاسو د سیمې ډیرو ولس ویل دي د صحت بنیادی سہولتونو مرکزونه چې کم دي نو هغه کې د ډاکټرانو سخت نشټوالی دي او د دین علاوه دغه کې چې کم د تشخیص سہولتونو د پاره ماشينډري د هغه کمې ده. نو په دې لړ کې آیا تاسو سهاله ځلې کوي چې دغه بنیادی د صحت مرکزونه فعال شي؟
بالکل پدای کې کوم لګي او موږ خپل افورتس کوو لګي کوم لیکن چې خبره راشي او موږ را ورسیږي. نو هغه ځای له موږ ځان به شو چې را دلته د تکلیف ته خلکو لا سہولت لکو رسولو کوشش کوو چې په ارزو کې خلکو لا سہولت وي پاکی مون کوشش کوو چې صورت ته جوړ کړو.
مومن خان صاحب په خاص توګه په جمرود کې او په لوړګي کې او دغه په باړه کې په دغه ځایونو کې د بنیادی چې کوم د صحت مرکزونه دی وي پاغه کې ډاکټران نشته.
بالکل نشته راي دا خبره ټیک ده. موږ هم درغلي دي چې زموږ په علاقه کې لږ وقفه کې د بړې د هسپتالو کې هسپتال لږ ستم شوی را او چونکې لارې هلته بندې کرښې لګېدلې را نو هغې وجې نه خلکو له ډېر زیات مشکلات کې ډاکټران هم نشي تلای او پیزان هم نشي رسلی په علاقه کې حالات دغسې دي نو هغې له مشکلات شتهرې.
نو حکومت په دې لړه کې څه وایي چې آیا دغو سیمو کې چې کوم د صحت بنیادی مرکزونه دي دې ته به ډاکټران کله لاړ شي او نور سهولتونه به کله ورکړي؟
چېرې حکومت خو خپل کوشش کوي خو موجوده حالات داسې دي چې بس کله حالات خراب دي کله بل ځای کې حالات وي هغوی دا هغه پیش کوي چې حالات ټیک دي نه حالات کېدو سره سره موږ چې ډېره کوشش کوو چې علاقه له موږ د سهولتونه او د ډاکټرانو بندي وشو.
دې لپاره آیا کوم بجټ مختص شوی دی چې دغه ځایونو ته لکه تاسو مخکې یو دل داسې اعلان کړی و چې یاره که څوک ډاکټران راځي هغوی له به ډبل تنخواګانې ورکوو نو دغه څه اثر شوی دی؟ آیا ډاکټران دې ته راځي دي چې دغو ځایونو ته راشي؟
چې په دې باندې خو زمونږ یو میټینګ شو او هغې کې هم دا خبره و چې را کړې وه چې یاره تاسو دلته موږ له هغه سیدونه چې کوم سیټل ایریا کې پرووایډ کړي
نو مومن خان صاحب داسم یو تجویز زیر غور و استاسو د واجینا او د حکومت چې کوم د قبایلی سیمو خپل ډاکټران وي او کوم ټیکنیشین وي نو هغوی باندې دا لازم او ګرځي چې هغوی د خپل سیمو کې کار ولو کی نو دا غي اثر شوی
ډیر کم راځي دلته خو موږ په دې علاقه باندې ډیر زیات یو کې بحران تیر شو له خلک دا کوشش دي دغه وجه نه هم خلک نه ځي چې هلته حالات خراب دي او یو قسم د هغه سهولت شته نه نه کنوینس سهولت شته نه نور سهولتونه شته نو هغې وجه نه ډاکټران هم دا نه خوښوي چې یاره موږ دلته لاړ شو بچې چېرته سهولت وي موږ را نو په هغه ځای کې ډېر کې دی کوم ځای کې سهولت وي کوشش کوي چې هلته موږ ډیوټي ولګېږي او هلته موږ پاتې شو.
نو نو ستاسو په خیال باندې تاسو خود دغه ځی ولسی نماینده یی د دغه سیمو د ولس چې د ډیرو ستونزو سره د دې وجه نه مخ کیږي ماشومان مري زنانه مري نو د هغې لپاره څه حل لیست تاسو په ذهن کې؟
من نه خو شو بشکول نه شو الله پاک د حفاظت کې د موږ ټول کوشش زموږ درای او د حکومت هم زموږ لري د ټول دغه زموږ هم زموږ لري چې موږ خپل زموږ لري سره ورسره وو حکومت خپل زموږ لري چې هغه خپل زموږ لري سي د څو پورې چې اخلاص دې راغلای یو څو پورې دا کرپشن معاملې د نیګری د سینا ختم شوی نه دی هڅه دا کوشش کوي چې را موږ له سهولت او موږ له زیاته فائدې نه لوسی الان کې د انساني خدمت په بنیاد باندې څه کلم کار نه وی کنه نو هیڅ کلم ملته دا څه نه کیږي.
مومن خان صاحب زما چې کله د فاټا سیکریټ د چارواکو سره خبرې وشو نو هغوی ډېرې غټې دعوې کوي هغوی وایي چې نه داسې حالت نشته او دغه بنیادی د صحت مرکزونه فعال دي نو آیا د فاټا سیکریټ د خلک چې کومې دعوې کوي په دې کې څومره حقیقت دی؟
یاره بالکل د نش برابر دي صفه ټیک ته خبرې کیږي او هر څه لري چې مدد کار وکړل مدد تر وکړو خو بالکل نه کیږي هغه سیکونه په یره 10% کار نه کیږي اندازه دا شوی چې 10% کار نه کیږي.
نو نو آیا تاسو وګوره ولسینو ماینده په سنټ کې ناشي نو دا د فاټا سیکریټ د خلک چې داسې داوی کوي نو د دې لړکی آیا تاسو کوم دی باندې فشار کوم اثر استعمالولی شي چې کم از کم ک داوی کوي نو کار خو دیو کی
موږ لا جایو ان شاء الله تر کوم پورې چې موږ وسکیږي چې موږ خو شلا تقریبا سرور په ځینې اشته وشو چې دې زله موږ راغلو او د دې کې موږ خلې زله روانه کړې لږه ان شاء الله تر کوم پورې چې موږ وسکیو او وس تر رسیږي ان شاء الله موږ لګیو په خبرې کوو او په سم لګیو او دا خبرې چې دا یې له دې څخه د موږ د پښتو چې زه خو خلکو له سہولت نه ورکو د ټول خبرې چې کوم دي او دا بنیادی حقوق چې کوم دي د خلکو له ملو شي.
بل مومن خان صاحب په دغه سیمو کې دا چې کوم د یت صحت یا د ایجوکیشن د لپاره کوم پیسې مختص کیږي او فاټا سیکریټ وای چې دا پیسې موږ دغه تل لګو نو تاسو خو عوامي نماینده یې نو آیا دا پیسې لګي دغه تل؟
جی دلته خو به زدا ته هم شي هر سړی چې دا ونه کړی دا موږ یو ایجوکیشن افسر دی هغه لا یو یې چې هغه اوسه پرې په دوه کاله کې د ویوسیټ نه چاونه خو ځوله نه گورنر په دکې د سپیخلی انا نور چې د فټو سیکریټ د مور خلک او سران چې د بدکی ساخلی نو دې حواله سره چې دای ایجوکیشن کې د څنګه تر کې دا چې تاسو له خبره کوم چې بده کې خدا انا ولا سره چې دای یو مثلا ندی موږ سټډنټانو حل کیږيونه چې دای استادانو اساتذه حل کی
او د صحت د ستوند آیا تاسو گورنر ته وړاندې کړی دا یا د سېنات په چې کوم تاسو قائمه کمیټه دا د سفران پاغي کې دا خبره تاسو کړی
بالکل خبران کړی او گورنر سی بالکل اخباری بیانونه راځي خو هیڅ قسم گورنر سی موجوده حالات کې بدی باندې هیڅ توجه نه راکړي موجوده حالات سره اوس پرې گورنر سی اگر کوي چې دا نو وکړتا نو وکړ او گورنر سی بالکل
چکم د صحت د پاره یا د ایجوکیشن د پاره سېنټر صاحب تاسو ته هغه بجټونه او تاسو فندونه هغه فریز شوی نو آیا هغه بحال شوی دی
اوس هم فریز دی اوس پر نه بحال شوی
نو د دې د وجه نه تاسو په سیمو کې کمې کمې داسې پروژې دي چې نه مکمل پرتی دي
اوس ډېر خبرې دي ډېر داسې پرتی دي چې خبرې انده سیمې نشي دي او نه چې دی پاتې دي
خیبر قبائلی سیمه کې چې کوم د صحت د ستونزې دي نو د دې د هوارولو په لړ کې تاسو ولست څه زیرې ورکوي چې دا ستونزې به تر کومه حل شي
ان شاء الله موږ چې د خپل علاقې له لړ شو خپل علاقې هم کولای شي اوس کوم خپل علاقې له موږ شو تلای روان یو هر سره کوشش کوي چې خپل علاقې له لړ شم کور آباد کوم نو موږ په دې کې تشویش یو چې موږ به اول کور آباد وو کوم د بنیادی حقوق کې موږ ملاويږي نو موږ لري د ستونزې مخې لري او موږ دا کوشش کوي او هر کوم را دي کوو چې را د کوم ستونزې ته کوم کورونه وران شي دي د صحیح طریقې سره د سروې وشي او صحیح د خلکو لا بنیادی هغه حق ملاوي شي چې حکومت باندې کړی دی او کوم دشرا لوځونه شي دي چې هغه وته ورشي چې کله چې د خلکو خپل کور باندې
نو تاسو دا سروې خبره چې کوم کلا سروې نه ده شوی
سروې لګیا نه بعد زینو کې سروې را بعد څه نه شوی او هغه هم دا سرا چې پورا صحیح نه سروې نه شوی
او بل سېنټر صاحب دغلته چې کوم د هسپتالونو دی په خاصه توګه په لنډی کوتل کې دی یا په جمروت کې دی نو دین نشي کولای چې دغه بنیادی سہولتونو ته خپل خلک ولېږي
نه دلته په حالت داسې دی په دې وخت کې د موږ د مثال چې مشندیز لاره شي او مشندري وي بس دغه دوی چې موږ ته بځله کومه لاره مشندري مو سې دي بځلې نه وي نه نه دی پرشن حالت په کالي نه چې دا نو ټریټمنټ کې دغه مشکلات لري ورته نه سره چې پرفل چې حالت کوم دی د سيزونري او نو هغه باندې ما پر دا خبره هغه سره وکړه د هیل د ریسن سکل دا چې زه خپل دي پکاره چې دلته تاسو په دې سیستم کې سم راځي چې دا
دغلته کې چې آرمی کوم ده نو آیا اغم دې ته پام نه کوي چې دغه بنیادی د صحت مرکزونه فعال کی
آرمی لګره خپل کوشش کوي خو غولم دې مثال راځي چې هغه خپل ذمہواري په بوند کې سل طرف نه غوښي چې هغه خپل کوشش کوي په لاره کې کوشش کوي چې را موږ خلکو له سهولتونه سهولتونه ورکړو او موجوده حالات د داسې سیستم دی چې هغه نیم هغه
اوریدونکو داوا د نن خبرونه ستونزې او سرکار کستا سو هم ستونزې وی نو زمونږ تر غوږی ضرور راورسوي زمونږ د پیغام ریکارډ کولو ټلیفون نمبر دا دی 00 سلیریش یو سلو یویش مهربانی وکړئ مونږ ته صرف د ټولنیزو ستونزو په اړه باندې معلومات راکړئ اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ الله ممل او ستونزې مو حل
تبصری شنن خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد و استعمال ته دومره پراته دي
ولی ظلم چې جو ولی بیا ته چې
هر طرح تر بدرنګ زکه ده چې دا غمینه نجوان د سره نست ده
غل په می ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې څنګه ختمیږي
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به نه ځمنو کتابو ته ته کینی ټول تخت فل غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولې زی چاره او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو لمشال ریډیو اوري.